نه بجې شپې احمد چې بریم داسې ډیرړو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان شوز وانجونو د طالبانو لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه پرسمیتونه پیښنی روزا اوتنبایو نن په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه د دې هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هیبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ هغه له اوتنبایو د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوشې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي د پروګرام په یو راپور کې چې پرونتیشن به په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ د غراز ویلې دي چې پر سخت اقتصادي او بشري بحرانونو سربېره ټولنې د سخت حواله عمل هم ځپلې شوې دي د هند سټیټسم نریندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وښخي شي نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي د 2014 کال رئیس چې مودی د هند سټیټسم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپای ته ورسی شي پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وته نه د انسانانو د قاچاق په تورنی ولیدي دا کسان د یونان په وبو کې تیرونې د وی بړې تر ډوبېدو وروسته نیول شوې دي په دې پیښه کې تر 500 ډیر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو پولیس وايي چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق وړي قاچاقي وړي یو کس چې له پاکستان اروپا ته ځي قاچاق بر د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاق برته د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډالو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لوبیدې چې سنندچ په مرکزی زندان کې سار وختي اعدام شو د راپورونو لمخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډ شوې و او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې څلور د شکلن مصطفی اعدام نکړي دا کسان تر سار پورې له هلته انتظار وو مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وګړي په وشلو تورن شوی وو د سره پورن خبر شوی دی چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی وو اوس د رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندیشمن دی طالبانو مکتبونو رخصت کړي او خلک وایي
پس سش کال ګرمي زیاته ده نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکري سره مخته اکثره دلته برمی وچې سوي دي د ګرمۍ پر اتاک سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر طالبانو غږ کړي چې د محکمې له حکم پرته دي چاته سزا نه ورکوي په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند سریعظم سفر څارو او د سپورت نړی پروګرام هم لرو افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ لوبي لري تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرم وي په کابل کې د هوا پیشندنې ادارې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ لامل شوونځي د خبرګولې له ډېر شمې د چنګاښ تر 12 رخصت کړې دي جزئیات په راپور کې
نړیوال بانک د سې شنبې په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي نړیوال بانک زیاته کړي چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسېدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ ته ځانګړی پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له ځکه د برمو کوشیدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېشمې څخه د چنګاښ تر 12 پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ او زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړې دی. تاسو چې فارما کې کورو ته ځئ کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي، چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعضی خطرات جدی برای صحت
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبي او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مرقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهلي او هغه ناروغۍ څخه ده چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص کې در ساحه باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی، چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سیشن بی پرس خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هیبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړونده کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شویو پخواني خبریال، شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر نږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد یار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخه دوه میاشتې کېږي چې د زبیا یار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرف کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم مو راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مختره ښیي چې په دغه جرم مو نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. ذبیح‌الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو، که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته یې د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومه جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متی الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متی الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراری، افغانی الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزي، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایی هم د طالبانو لخوا نیول شوي او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو یا هم لخت ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عام دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړوونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوند مسؤلینو ته د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر سپی ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیري قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیولو سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لولوري طالبان په خپل سرو نیونو وژنو او شکنجه کولو تورن شوی دي. نږدې دوه ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. د راپور چې د روان جون میاشتې په اتمه خپور شو، پکې راغلي و چې د راپور د سیمې د نه ویش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپل د طالب وسلوالو لولوري شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو لولوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړوي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپه دی خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي. چې تاسو په تیرو څو ورځو کې د سند پولیسو لخوا نشتې 300 نور هم نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپه دی خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندي شوې دي. چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوې دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي چې کډوال اسناد لري کې نه لري دوی نیسي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغه سي چرته مو ویني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ وزل د عدالت نه بری کو چې بیا یې ګورو دی درېیم ځل بیا نیولې وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راته ویل چې نه میاشتې وړاندې له خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي. د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو، بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو، موبایل وو، داسې ګیرې ډېر ورته کړی وو، دا کمیس مې پسې شوی وو، جانکاري مې پسې شوی وو، بیا یې پیسې موبایل کې ناخوستي بیا یې کوشش کړی وایم چې دغه دوکان پورې چې ځو ما په غلا باندې ځو، ګورو چې پولیس دي موټر مې ځو یو شی اخلي او بېرته منډه کوو کوټه راځو.
په اسلام آباد کې یو بل کډواله رویا چې په یو روغتون کې قبله هم ده وی کله چې کار څخه راغلم پولیس می په کور کې وو.
دا کوټه دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به پر چوي نه، دا زمونږ پاسپورتونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زمما د ماشومان لاس نه ویلې دي چې را کشکې چې زتا ستانې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې ویلې دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبرې له بعده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ځي حل کړی. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لک افغانان کډوال شول. راکړه شوی کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې واشنگتن غواړي هند چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژي سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور لمخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو R1 او د مایکرون ټکنالوژي او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې R1 یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلاند وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له عمله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوی پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له 1.5 کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونو کورنۍ وته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاکو بو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د چلام په کلی کې 100 متر په هم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې د یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 2500 متر پټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شهر دانونه دي او د دې دوانو پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ صحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو بو او د حفظ صحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متر جوړې عمیق څاګان څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ له مریضه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدل دي. دا اوبه د 120 متر په ارتفاع سره شړکې او به د عايزه نه کړی ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښتي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زو خلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوا صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان وب د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره پر نس ناست مان دی اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډیری لرې پرتو سیمو اوسیدونکو لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخې دوده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نورزیا ساپی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د شوزو په کار تر بندیز وروسته د نور فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځان ته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو شوزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی پر راپور کې.
هم د نړۍ د نورستا لچې زه د نورو خوځو غون ته لاړم نه چې تمایوس کینم او کارونه کوم. ما ځان ته بل لار غوړه کړه، صنایع کارونه مې شروع کړه.
لګنو نه هله سره دا د هلو ډاک غاګ نورزیا ساپي چې نګ دې دیر ښکاله عمر لري دې پلازمې نه کابل په دوه مناحیه کې ژوند کوي. د لسانس دا کړو لته لاس کول او ورسته په بیلابلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ. خو وايي کله چې خپل دولتي دندې له لاس ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څه موده ډیره ناهیلې شوې و. خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
هم د نړۍ د نورستان لچې زه د نورو خوځو غون ته لاړم نه چې تمایوس کینم او کارونه کوم. ما ځان ته بل لار غوړه کړه، صنایع کارونه مې شروع کړل، د سفر نه مې شروع کړ. اوس الحمدلله شرکت جواز مې اخیستې ده. په دوه برخې موږ کار کوو. زمې را ټول کړه 15 ښځې موږ سره کار کوو. د لاسي صنایع په برخه کې چې مې د همدې کار لور صدر احمد چې دوی لاسته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ دوبل برخم شروع کړی دا چې هغه دی خوراکي توکو تولید ته چې د خوراکي مواد په برخه کې مونږه د مراو مختلف ترشی په تولید څنګه لرو کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکړو نو خزي هم سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي تر څو چې هغه هم څه کولای چې بل د کورنۍ څه ضرورت او څه د مشکلات سي دي هغه ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي ځکه چې مونږه تر کلونه جنگونه تیر کړی دي مونږ ډېر اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي مونږه کوي څو د کورنۍ ته مونږه مرسته وکړو بل ځان هم مونږه خپل ځان هم خود
نورزیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایعو او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی ځکه خلک اقتصاد ډېر راټیټ شوی خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو ځکه چې موږ د یعنی د هیواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده نو ځکه چنان فروشات نه لرو خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ پر ورځ دا حالت ښه کیږي او مونږ کوای سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکړو نور ښځې هم ځان سره مصروف کړو مونږ کوای سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو هغه ښځې چې بې سرپرست دي نارینه نه لري کور کې
نور زیا خپل د جالب خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل جالب خاطره کوم نو یو خاطره مې په یاد هغه دی نظام د نړیدو په ورځو چې ډېر نسم کوي چې جک بوټان یا جک سپلی واغوندم او کله کله یا غوندم داسې کله کله شوقي کېږم واغوندم په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف مې راته ویلي چې خورجانې وضعیت ښه نه ده رقم کېږي زر وزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو کړکۍ مې خلاص کړ چې بیرون مې وکت وارو د موټر بيخي لار نه و خلک منډي وهلي هرې خواته نو پریشان و خلک نو کتل مې چې ولا لارم د موټر نسته وتل ما نو لارې کې دا ځان ته داسې کنځا کوم چې چا تا ته ویل چې نن تا جک بوټان واغوند نو هغه ورځ هم را ته ډېر جن ورځ وو هم را ته ډېر جالب و چې ما ټول لارې کې ځان ته کنځا کول چې تا ته چا ویل
هغه چې د ماسترې د زده کړو وروستۍ سمستر پاتې د طالبان حکومت غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نه نیمو بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ تر څنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. میرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړو کول سوړی څخه مشکلات د زمونږ په ورسوالۍ کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي که چارواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه وسوي او لا تر اوسه پورې نه ده سوی نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي نو زموږ غوښتنه له دولت نه له لوړ پلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو سترګې دي د بچیانو ستاسو سترګې دي.
السلام علیکم څنګه یاست؟ خیر سه ان شاء الله. رو تاسو ته مخکم دغه مې کړو د دکانو مخته دی غرفو جوړولو هغه تاسو پوسټ کړی نو اوس په صحت عامه کې چې نه وځي نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویل وي او 500 روپۍ د بینې معاینې له خاطر به دا تعویل کړي او دا یو خبره بوله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي او کني هغه بند کړي د خلکو
او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي، د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی، دوی بس خپل تجارت ته لګیا دي، خپل کوي خپل کارونه مختبی، خو افغانستان بیا حرانو ته ویډیو تاسو نه خواهش دی چې دغه زموږ لیکړی بنه او کې همدغه صوتي بنه تاسو خپروئ، مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو میدان ورزشي خبرونه درنو مینوالو، دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې ورستۍ حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې ونیزه خپرونه کې مو درته د بنگلاديش پر وړاندې د ورستۍ ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوی لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید، زه بختیار ساحل. د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د 19 کسیزي افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو اناونس کوم. مر ټیم په دوه برخو روزل ده، یو هغه برخه ده چې مر په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم نونس کسان مونږ اناونس کوو، دا به تر ورلد کپ پورې مونږ چې تر سو د مر سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د میساینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به تل ورځنی و چې د امو د میساینک لوبډلو ترمنځ و چې د میساینک لوبډلو ته ولیدل چې پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د ولس کلن ځوانانو سیالۍ، د فوټبال د مخکخ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه، او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندري. پیلی بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي نسکسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې یو ورځنۍ سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړی چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبي ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. پیلن سوی لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومند، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال سخت قهرولی وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په ان د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه
سلیکشن تاسیم خبرې استې چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي د چا خوښه بیلې د چا بیلې د چا نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوه ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ کړه کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډیر ګټور نه دي ثابت شوی.
دغه راز نوموړي د نونو سو ټاکل شوی لوبغاړو د اعلان په تړه وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم نونو کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نورو سلیکټرانو شروع کړو چې تر څو د ډیر کار په کړه د پیغږی باندې زړه نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کما چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نشو. او ډی آی او ون ډے سکواډ صرف ون ډے سکواډ زړه د ورلد کپ پورې سیمټ به ورسره زو او سره ما بیک اپ ریزرو هم ساتل دي چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغه به بیا د ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا الته کوم کیمپ چې د دغه ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلای شو. د کې انجریزم راځي، د کې نور مسایل راځي، ډیسپلین راځي، نو هغه ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د تاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جام پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لاسو لوبغاړو باغ ورسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زوبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپل پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډیر ښه وکړ. خو د لوبې په درېیم ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره 3-3 وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډیر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې او استرالیا ته د 211 منډو هدف وټاکه. په استرالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. استرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون په 28 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالی کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنۍ سیالیو په دوام د درې ورځنۍ سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ماته کړاو د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنت لپاره تر پای خلوبه وکړو لوبغاړو ګډه جایزه هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنۍ او درې ورځنۍ سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د یو سل یو نوي منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولی وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16 نیټه د میسانک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ میسانک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمد اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خود میسانک په توپ چونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس میسانک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم سی ازادي راډیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنۍ سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنۍ سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې پاتې 28 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغالو کې په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درې ورځې وخت ونیو او نن د جون په شلمه باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځې وه چې د امو د میسانک لوبډلو ترمنځ وه چې د میسانک لوبډلو وتولېدله چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نوې لکان کې یو خدای چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالي چې د میرویس نیکه په نومو شوې د سپینغار امو بوست بندي امیر او میسانک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې یوولس سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تال 14 سیالۍ ترسره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې به د سلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پیلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکټ انفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 12 نیټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په ټورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه وروسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو دی. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90 دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 133 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړي او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبي ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوې لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکه میلما مو پخوانی لوبغاړی وسنه روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید سه پیل به د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالي وکړو. لوبه به مولیدلې وي څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف کوم ټیسټ کرکټ اوس لدین معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. کته ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو هلته موږ بنگلاديش ته په ډیر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډیر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سیدی د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سیدی په شات للی دي. پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسه موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای واغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکه وکړي. ستاسو لاندې یاد لوبډله کمزوري وو او کڅبل مسله و چې په دومره لوی توپیري لوبې او بیلله؟
بالکل کومګه وګورو بیا به دې دومره پښتنه کې لکښات لارسو چې موږ په یدو چې یاره بغدا ټیسټ یالې لرو یا دومره ټاپ سختي ورزنی لوبې لرو دې ترې ټیم تیارول په کارو د خلکو نیوکه پر ځای باندې وي دې ټیم تیارول په کارو لوبغاړي قتل په کارو د سینې کې چې اوچا دوه درې کار مخکې په ټیسټ کې خبالین کړی یا بیننم خکای د دې ارزیابی کول په کارو بیا سیو لوګډلاین د لوګډلې یو خصې انتخاب په کارو یو نو وخت سوی وو غو یو نو وخت د 15 وکټ واخیسته او ډیر زبردست بولینګ وسو. ته وګوره سمرا نو بولز وسو سمرا دا نو بول کول یا وایټ کول د دې ناسم تیاری وجده نو دوه شون ته فکر په کارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کارو لدین مخکې د سی کیمپونه یا د سی تورنمنټونه تر سره سوسی د غوزر نو
حشمت شهیدی د لوبي تر پای تر رسیدو وروسته رسنیو ته ویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کال وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منی ور سره
د ټیسټ دی بایللو لاملونه هم صرف دا نس کیدای چې موږ دوه کال کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې به دا خبر د توکر سره د ته مخکې نه تیاری پکارو. موږ خبر اوسه د خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو، ته دې موږ مخکې نه پلانینګ پکارو، موږ ته فوډ کرکټ پکارو، لوبغاړو ته د سي تمرینات پکارو. نو بیا به یو څه هغه سوي وي، خو بیا هم خل لوبغاړي کته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونم لري، په یو ټایم باندې سدا ون ڈی سیریز هم لري، ٹی ٹوینٹی سیریز هم لري، په یو ټور کې په میاست یا شل ورځ کې دیننه درې وړه فارمټ کې او په درې وړه فارمټ کې رنځونه کوي. دا خود صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته سوچ کولای شي. نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللیو.
افغان لوبډلې پچو غټل او توپ چونه وکړه، آیا سم پریکړه وا او کده وشتنځای په تړاوي سوچ غلط او یا سم مطالعه نه وکړي؟
بالکل کو ګورو، همغه پټاس چولو کې یا د ټاس په فیصله کې منګه سید د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو. امکان دی ولري سیدلته هم غلط شوی یو، خو منګه بیا هم پایده تر وانه خسته. څنګه سید غو فاس بالرانو بولینګ او د منګ فاس بالرانو بولینګ او منګه دې زیات نو بول کول، منګ سپینران څنګه بولینګ او د غو سپینرانو، نو ټول د غدیلوب په ډیسپلین کې دی زیات فرق او په پلان عملی کولو کې دی زیات فرق. نو کبه هم منګه تو په هنه هم کړی وای، ریزلټ کې به ډیر زیات فرق نه راغلی، ځکه موږ داسې معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو. ستاسو څه اند؟
او بالکل کو ګورو، د خلکو دانی وکسه دا تر یو حدا پورې په ځای باندې ده چې نو لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوی وو یو ته باید چانس ورکول شوی وای. دغه شاته دا دلیل هم وو چې دا بعض نو لوبغاړو په فورډ کرکټ کې ډېر زیات پرفورمنس کړی وو. د ما په خیال دوی به ذهن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله گرون کی ورکی او خپل کارکردگی وخی. کچی ته خپل کارکردگی خود لري نه وای، دوی خپل خپل ورتیا لیدلې و، ځان به ورته معلوم سوی و چې مونږ ته پاینده کې نور سمه خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه، خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروری و.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو. اسد الله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده، تاسې به ورسته رسنی کانفرنس لی اوریدلې وی، د خبرو په تړاوي څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټه غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست هم پاتې شوی ده. خو دا حالات له ډیره وخت د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. کومګه وګورو، مونږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډل سره نه یوتللی، هر وخت مونږ لوبډل تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي، خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او وسط سي دا یو تخنیکی سړی ده. ګورو سي دي چیلنجونو ته د څومره دي خوالي ټکی غدي او څومره په مخ دی وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنۍ سیالیو ته نن نس لوبغاړي او لس احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو چې په سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو، او که چې ته غلطی ګو سی بیا منګه ریزرو کې موږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ دوپاره یا دی ایشا کپ دوپاره په دې باندې لوسه پوری د ما خیال ستونزې لري، او په دې ته به کتل کیږي سی وخلو غلط انتخاب سی.
نو سلیکشن کې لدی انتخاب نه دا پخکاره معلومیږي چې منګه لوبغاړي چې دی لا مکمل په اعتباری نه یو یعنی یو اعتباری ټیم لا لوسه پورې نه سو جوړولای دا بلګ وخت نیسی نو ځکه چې دا ټیم چې دا لګ ډی زیات وګد هم جوړ شوی دا تر وسه پورې د سیمه معلومیږي چې دی ټیم مکمل اول یا فاینل انتخاب اخیری انتخاب به وخت ونیسی.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي وای اسد د ټولنیز میډیا د تاثیر یا پریشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل په هر وخت کې تاثیر یا پریشر د میډیا وی ځکه لوبغاړي مختلف لوبغاړي مختلف مینوال لري بعضی لوبغاړي ډیر زیات مینوال لري د غو په د ټیم په ټیم کې غواړي یا سی ډراپ سی ټیم یې ستاسو خامخه یو ریاکشن خي نو دا پریشر هر وخت موجود وي. خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی دا سدا ډیر کوي کوي فیصلو ته ضرورت لري سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد نو امید لرم سیاست به د ټولو شنو ته متوجي وي.
پلان شوی لوبډل کې لیدل کیږي چې سلیم صاحب چې یو کال کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کالونه کرکټ لري و لوبډل تر اوستل شوې دي د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې انتخاب لا مکمل شوی نه ده انتخاب کې سنځسته نو په اساس باندې سلیم صاحبای هم ټیم تر اغلی سید شیرزادم راغلی وفادارم سیده ټیم تر اغلی اصول خو نه دي پالیسی خو نه ده خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي سیده ټیم تر اغلی د دې ورته هم وکتل سي او ټیم سي د ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کراسي خو بیا هم سلیم صاحب چې یو کال بنډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پات کیږي د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي میچونو ته هم ډیر کم ورځې پات دي په دې کې به سلیم صاحب د خپل فټنس یا د خپل بولینګ ورته څنګه وخی دا یو سوال ده مونږ ته هم سوال ده بل دی یو تخنیکی فرد په صفات باندې یو سوال ست دی مازه کی هم په بیا هم لډیر وخت نه ډیر شین سي ډیر سین دي روان نو امید لرو چې لدین روسته حسابیت سي و پادارم حسابیت سي سلیم صاحب خپل ولتیا وکي سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده او امید تر لرو چې خپل ولتیا خپل ځای کې وخی
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه مو خلر لشي
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنی باندې دي چې بیا هم د کپټن او د کوچ رای به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي خپل کیږي به د نیوی لوبغاړي سي لوبډل ته انتخاب سي دي ولتیا به هم لیدل کیږي چک کیږي به په ټیم کې به بیا هم څه د لکه مخکې سیماول د تغیراتو امکان ستا او بل یادونه باید وکوسه امکان لري چې د کوم ایمرجینګ ټورنمنت روان ده ایمرجینګ ایشیا کپ نو د تدیر کرکټ بورډونو د خواص کړي سي باید د کې مختلف ای ټیمونه ولوبو نو افغانستان هم د ته خوشبین د خپل ای ټیم ولوبي د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي نو امکان است چې هلتم ډیر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلتم ځای په ځای کی امید لرو چې او ختم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې نو خبر دا وی سي زیات په ټیم کې زیات را دي هډ کوچ او د کپتان واخلي
اخیری پښتنه کوم زین داسې ګنګوسي هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې دی ور بیا ل لوبډل مشر بدل شي که بدل شي خې اقدام دی او څوک باید لوبډل مشر شي
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام د پاره نو دسی یو کپتان باید رانسی سی هغه یا کپتانی نیوی کړی یا کپتانی پاتې شوی که چیرې ته یو دسی کپتان راځي سی هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنټ کپتان وی دی وی برخه نو ډیره بده بنوي ډیر مشکلات به جوړ نه کی نو زه خپل رائے دی مال راشد ارمان سره ده او راشد ارمان باید درې وړه فارمټ کپتان سی او د قربانی د افغانستان د پاره ورکی او د افغانستان د لپاره دا ډیر زیات خدمت لري او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان د لپاره وکي چې درې وړه فارمټ خپل لاس کې واخلي او د درې وړو فارمټو کپتانی وکي او د هی ټیم جوړونه کې ډیر زیات کوشش وکي د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکي د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکي په پریپریشن کې ډیر زیات کوشش وکي او ایشیا کپ نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې د لوبله میدان او نیز خبرونه بشپړه شو لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال